ジオ。
په افغانستان کې د سهار او بجې سپې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه د غشي په پیل سوي او 12 ساعته به روان وي. السلام علیکم او سهار په خیر. د خبرونو پیل د نور ورځو غونډې په دوو سهارنه یو خبري مجلو کیږي چې هر یو 13 دقیقې ده. په لومړی خبري مجله کې مو د سر راپور دادی چې په پاکستان کې یو عالی رتبه افغان ډیپلومات د جماعت علمای اسلام له مشر مولانا سمیع الحق سره د طالبانو د پخلاینې پر مسله خبرې کړي. نن یک شنبه ده، د زمری اسد 13 د اګست نه هم په خبري مجله کې نور مطالب هم راغونډ سوي، خو پایل له خبرونو کوو. په کابل کې د وړمې ورځې په بریدونو کې د 15 نورو کسانو د وژنې خبر تایید سو. په کندز کې یو ځان وژونکي برید 22 کسان وژل. امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د هغې موافقې له کبله چې د تهران اټومي پروګرام محدودوي له ایران سره رغوونکي اړیکې ممکنې دي. په کابل کې د وړمې ورځې په بریدونو کې د 15 نورو کسانو د وژنې خبر تایید سو چې له دې سره د دغو دریو بریدونو د وژل سویو شمیر 150 تنو ته ورسید. په دغو بریدونو کې نږدې 300 کسان ټپیان سوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما د حکومت پر مخالفو وسلولو غږ کړی چې پر عام میشتو سیمو بریدونه بند کړي. د یوناما لخوا په یو اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي نیکولاس هیسم له قوله ویل سوي چې افغانان مقاومت لري، خو وایي د کورنیو د غړو له لاسه ورکول په هیڅ ډول د توجیه وړ مسله نه ده. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې پرون 22 کسان هغه وخت وژل سول چې وسلوالو طالبانو د دولت پلوه ملیشو د یوې ډلې په منځ کې ځانوژونکي حمله وکړه. د کندز د امنیه قمندانۍ ویان سید سرور حسینی رسنیو ته ویلي دغه حمله پر اربکي وسلوالو سوي چې دولت پلوه ملیشه ګڼل کیږي. د ده په خبره ګمان کیږي ډیری وژل سوي به دغه اربکیان وي. د کونړ والی وایي په تیرو څو ورځو کې د پاکستان لخوا د دغه ولایت پر سرحدي ولسوالیو تر 30 ډیر توغندي ویشتل سوي دي. وحیدالله کلمزی د شامې په ورځ یوې غونډې ته وویل چې دغه لړۍ له تیرو 5 کلونو راهیسې دوام لري او پاکستاني ځواکونه د افغانستان پر خاوره توپونه او هوانونه غورځوي. د پاکستان لخوا د افغانستان پر سرحدي ولسوالیو د راکټي بریدونو راپورونه وړاندې هم ورکول سوي چې ملکیانو ته یې هم مرګ ژوبله اړولې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د هغې موافقې له کبله چې د تهران اټومي پروګرام محدودوي له ایران سره رغوونکې اړیکې ممکنې دي، خو ده وویل فکر نه کوي دغسې اړیکې دې داسې ژر ټینګې سي. له سی این این ټلویزیون سره په هغه مرکه کې چې نن خپره سوه اوباما وویل لومړی باید اټومي لانجه اواره سي. ده وویل د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ موافقه چې له مخې یې پر تهران لګیدلي اقتصادي بندیزونه لرې کیږي او په بدل کې به ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي تر بل هر بدیل دغه هدف په اسانۍ ترلاسه کولی سي. دغه راز د ایران ایرنا خبري اژانس ویلي چې د دغه هیواد د پاوز مشر د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د تهران د اټومي موافقې ملاتړ ته اشاره کړې ده. ایرنا خبري اژانس وایي چې جنرال حسن فیروز آبادی سره له دې چې د دې موافقې په اړه اندېښمن دی، خو د هغې شاوخوا 14 ګټې یې یادې کړې دي. نوموړی د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهیي له نږدې پلویانو څخه دی چې تر اوسه یې په رسمي ډول دغه موافقه نه منلې او نه رد کړې ده. ملګري ملتونه وایي د دوی دوه اوکراینی قراردادیان په هغو 12 کسانو کې شامل و چې په مالی کې د یوه هوټل په برمتنیونې کې ووژل سول. مشکوک سختریز یاغیان په مالی کې هغو هوټل ته ننوتلي و چې د ملګرو ملتونو د سوله ساتي ماموریت کارکوونکي پکښې وه. په وژل سوو کې د جنوبي افریقا یو پیلوټ، یو نیپالی وګړی او د مالی یو موټر چلوونکی شامل و چې ټولو له ملګرو ملتونو سره قراردادونه درلودل. او اوکراین پرون د هغو 13 روسپلو هنرمندانو او سندرغاړو نومونه واخیستل چې ښایي په سینما، تلویزیون او راډیوي خپرونې کې د هغوی فعالیت منع سي. دغه لس چې د اوکراین د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا خپر سوی د 13 کسان د اوکراین ملي امنیت ته ګواښ بلل سوي دي. دغو 13 کسانو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو څخه د روسیې د مرستې ملاتړ کړی دی. خبرونه مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبری مجله کې واوریدل دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانه لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. ورزو د دې خبری مجله د راپورونو برخه ده. په پاکستان کې یو عالی رتبه افغان ډیپلومات د جماعت علماء اسلام له مشر مولانا سمیع الحق سره د طالبانو د پخلاینې پر مسله خبرې کړې. د پوځي چارو ځینې کارپوهان د پاکستان د دفاع وزیر نوې څرګندونې له حقیقتونو څخه د عامه افکارو منحرفول ګڼي. کارپوهان وایي وسلوالو مخالفانو د خپلمنځي اختلافاتو د پټولو په هدف په کابل کې وروستۍ حملې کړې دي. د مدني ټولنې لسګونو غړو په کابل کې د وروستیو حملو قربانیانو ته وینه ورکړه. عرب جنګیالیو د یمن په جنوب کې بل ښار نیولی. د ژوند رنګونه هم په دې خبرې مجله کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سي. په پاکستان کې یو عالی رتبه افغان ډیپلومات د جماعت علماء اسلام مشر مولانا سمیع الحق څخه غوښتي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په ملاتړ خپل ژغ پورته کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی د شامې پورس په کوړه خټک کې له مولانا سمیع الحق سره چې د طالبانو پلاو ګڼل کېږي کتلي او دوه ساعته یې د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه خبرې ورسره کړي دي. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
دا د 2000 لومړي کال د سپتمبر له 18 راهیسې لومړی ځل دی چې یو لوړ پوړی افغان ډیپلومات د جماعت علماء اسلام له مشر مولانا سمیع الحق سره چې د طالبانو پلار بلل کېږي مخامخ خبرې کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له مولانا سمیع الحق سره د افغانستان د سولې په اړه پر صادقانه همکاري خبرې کړې دي او په دې اړه یې د افغان ولسمشر پیغام ورسولی دی. د شغلی موسازی خبره ده چې وایي مولانا سمیع الحق ته ویلي چې وروستیو پرمختګونو د سولې او پخلاینې لپاره یو ښه فرصت رامنځته کړی دی. نو اوس هغه وخت دی چې په خپله مولانا او هم نورې لوړپوړي مذهبي او سیاسي څیرې د سولې او یووالي لپاره ږغ پورته کړي. موسازی زیاتوي چې هغه د افغانستان د سولې په روانو خبرو کې د پوره ملاتړ ډاډ ورکړ او دا خبره یې وروسته خبریالانو ته هم تکرار کړه. بلخوا د مولانا سمیع الحق ویان یوسف شاه له مشال راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دې لیدنه کې د مولانا غوښتنه دا وه چې افغان حکومت هم باید د طالبانو پر ځینو هغو شرایطو غور وکړي چې د ده په وینا جایز دي.
مولانا صاحب خو جانان ته دا وویله چې مونږ مخکې هم د امن دپاره کوششونه کړي دي، بیا به هم کوو، خو تاسو هم دا وکړئ چې د طالبانو کوم جایز شرایط دي اند هغه باندې له غور او که هغه جایز متعلقی او جایز سرای تاسو د هغه پوره کې موږ به هغه بیا کېنولو لپاره کوشش کوو چې هغه تاسو سره کېنو.
ویل کېږي په دې وروستیو څو ورځو کې یو شمېر طالب مشرانو له سمیع الحق سره لیدلي او پر روانو حالاتو یې خبرې کړې دي. یوسف شاه وایي د جماعت علماء اسلام مشر مولانا سمیع الحق د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې دواړو غاړو ته د طالب مشرانو ترمنځ د نفوذ خاوند دی او کولای سي د افغان حکومت او طالبانو سره د سولې په برخه کې مرسته وکړي.
ومردل چې په پاکستان کې یو عالی رتبه افغان ډیپلومات د جماعت علماء اسلام له مشر مولانا سمیع الحق سره د طالبانو د پخلاینې پر مسله خبرې کړې دي. مولانا سمیع الحق د طالبانو پلار ګڼل کېږي. بلخوا د پوځي چارو ځینې کارپوهان د پاکستان د دفاع وزیر نوې څرګندونې له حقیقتونو څخه د عامه افکارو منحرفول ګڼي. په دې وروستیو کې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ټولې هغه ادعاګانې رد کړي چې ګواکې هیواد یې پر طالبانو کنټرول لري او ملا عمر په کراچۍ کې مړ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت څو ورځې مخکې د پاکستان په یوه روغتون کې د ملا عمر له مړینې پرده پورته کړه. تفصیل د حمیدې هارون عثمان په راپور کې.
سره له دې چې افغان چارواکي او کارپوهان وایي په پاکستان کې د ملا عمر مړینې د افغانانو او نړیوالو ډیرو نامعلومو پوښتنو ته ځواب وویل، خو د دغه هیواد دفاع وزیر د ملا عمر د مړینې د ځای په اړه بېخبري ښیي. په دې وروستیو کې د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف د دغه هیواد په پارلمان کې ټولې هغه ادعاګانې چې ګواکې هیواد یې پر طالبانو کنټرول لري او ملا عمر په کراچۍ کې مړ شوی ناسمې وګڼلې. په افغانستان کې د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود د پاکستان د دفاع وزیر دغه څرګندونې اغوا کوونکې وګڼلې.
د دې لپاره چې دوی ته دا ځواب ورکړي چې من قطعا ملا عمر نه خبر نه یو، نه پاکستان کې و، نه دلته وژل شوی، نه دلته ښخ شوی. د دې سره په خوا کې د پاکستان عامه افکار دي. نو زه فکر کوم چې پاکستانیان د دې لپاره چې په خپلو ټولو اعمالو په هغه جنګي ستراتیژي باندې یو ډول پرده واچوي، بیا د دې په خوا کې دا خبره هم کوي چې ښه دلته رهبری د طالبانو وجود نه درلود، خو بیا موږ حاضر یو چې طالبان د افغانستان دولت سره مذاکراتو ته کښېنو.
د پاکستان دفاع وزیر د تیرې جمعې په ورځ د دغه هیواد په پارلمان کې هغه خبرې چې ګواکې د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر په پاکستان کې مړ شوی رد کړې. خواجه محمد آصف دغه موضوع چې ملا عمر د په کراچۍ یا کوټه کې ژوند کړی وي بې بنسټه وبللې او وویل نه پوهېږي چې د طالبانو مشر په خپل مرګ مړ شوی او که وژل شوی دی. خو افغان حکومت څو ورځې مخکې په 2013 کې د کراچۍ په یوه روغتون کې د ملا عمر له مړینې پرده پورته کړه. په همدې حال کې یو شمېر پوځي کارپوهان وروستیو امنیتي پیښو ته په اشارې سره وایي چې پاکستان د واقعیتونو د پټولو او عامه افکارو د منحرفولو لپاره پر کابل حملې پلان کړي دي. د پوځي چارو کارپوه جاوید کوهستاني وایي چې له پوځي اړخه دا راز هڅې هېڅکله نشي کولی د افغان ځواکونو پر مورال اغیز وکړي.
د پوځیانو د مورال او جنگی بحث په اړه د دې له مخې چې د افغانستان حکومت زموږ استخباراتي سازمانونو او نړیوال ټولنې ته ثابته شوي چې طالبان د پاکستان مزدوران دي نشي کولی چندان اغیزمن وي. په دې وروستیو ورځو کې ټولې هڅې چې پاکستان یې کوي، انتحاري او انفجاري عملیات او د پاکستان روښانه لاسوهنی ټولې هڅې په کابل کې د ملا عمر لمړینې او د پاکستان له لاسوهنو د عامه افکارو او مطبوعاتو انحراف دی.
په خاطر دې هم پاکستان د افغان چارواکو هغه څرګندونې رد کړي چې ویلي پاکستان له تروریستي ډلو ملاتړ کوي. خو کارپوهان په دې باور دي چې په کراچۍ کې د ملا عمر مړینه، اسلام آباد ته نږدې د اسامه وژل کېدل او د پاکستان په پېښور او کوټه کې د طالبانو د شورا موجودیت په خپله له تروریستي ډلو څخه د اسلام آباد د ملاتړ ښکارندوی دی. افغانان، طالبان او نورې تروریستي او وسله والې ډلې د خپل هیواد په تاریخ کې د جګړو او وروسته پاتې والي لامل ګڼي او د هغوی په وړاندې پر استقامت او یووالي ټینګار کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل ښار په وروستیو دریو انتحاري او ډله ییزو حملو کې شاوخوا 415 اویا تنه مړه یا هم ټپیان سوي دي. بلخوا ځینې کارپوهان وایي وسله والو مخالفانو د خپل منځي اختلافاتو د پټولو په هدف دغه حمله طرحه کړي. یوسف خان زادرن او نور تفصیل.
د پایتخت کابل اوسیدونکو لڅ باندې شلو ورځو نسبی آرامۍ وروسته په تیرو دوه شپو کې د خونړیو انتحاري، انفجاري او ډله ییزو حملو شاهدان وو. هغه حملې چې سلګونه کورنۍ غم ته کېنولې دي. تر ټولو تازه شمېرنې چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت خبرې کړې دي ښیي چې د مرکز کابل په وروستیو دریو حملو کې شاوخوا 416 کسان مړه او ټپیان شوي دي. شاه شهید، افشار او قصبه هغه سیمې دي چې د 24 ساعتونو څخه په کمه موده کې د وسلوالو مخالفینو د چاودیدونکو انتحاري او لیزو حملو هدف ګرځیدلی دي. د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو د څېړنې مشر فریدون عبیدی لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د هیواد کشفي او استخباراتي بنسټونه سخت په لټه کې دي چې پیدا کړي د دې حملو تر شا څوک دي. اوس لا وختي دی چې ووایو کومه ډلې په دې حملو کې لاس درلود، ولې وړاندې له دې د سولې او امنیت دښمنانو په هر نوم مسؤلیت اخیستی دی. د استخباراتي او کشفي بنسټونو څېړنې روانې دي تر څو د دې حملو اصلي طرح کوونکي او ترسره کوونکي پیدا کړي. د جمعې په ماښام هغه مهال چې د پولیس اکاډمۍ افسرانو او محصلینو غوښتل د اکاډمۍ ساحې ته داخل شي، یو کس چې د ملي پولیسو لباس یې په تن و دغه اکاډمۍ ته د ننوتو په دروازه کې ځان ته چاودنه ورکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغو انتحاري حمله کې له 40 څخه ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. له دې حملې څخه شاوخوا 3 ساعته وروسته په یوه بله پیښه کې وسله والو کسانو د چاودیدونکو موادو څخه ډک موټر ته د قصبې په سیمه کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو قرارګاه ته نږدې چاودنه ورکړه او دوه نورو وسله والو په دغه ځای ډزې پیل کړې. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو د خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې په دغه حمله کې د قاطع ماموریت یو غړی او 8 نور قراردادیان وژل شوي دي. خو له دې حملو څخه غټه یوه چاودنه د جمعې په شپه ناوخته هغه مهال د شاه شهید په سیمه کې وشوه چې خلک په خواږه خوب ویده وو. حکومتي چارواکي وایي چې په دغه پیښه کې 16 ملکیان وژل شوي او شاوخوا 400 نور ټپیان شوي دي. د پولیسو پر اکاډمۍ
کمپنۍ او د ائتلافي ځواکونو پر مرکز د حملو مسولیت وسلوالو طالبانو اخیستی، خو د شاه شهید د خونړۍ حملې مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی. له دې سره د امنیتي چارو کارپوه میرزا محمد یارمند وایي چې وسلوالو مخالفینو د دې لپاره په یو وخت دا حملې وکړې چې د خپل منځي اختلافاتو څخه د خلکو پاملرنه لرې کړي. برداشت داسې و چې د ملا عمر له مرګ وروسته د طالبانو په لیکو کې ستونزې پیدا شوې او په افغانستان کې جنگ پاشل کیږي. پاکستان د دې لپاره چې د طالبانو مورال یې ساتلی وي او افغان حکومت ته وښایي چې که ملا عمر مړ شوی هم وي، طالبان کولی شي چې په افغانستان کې داسې وضعیت ته دوام ورکړي. یو شمیر نور امنیتي کارپوهان او عام خلک بیا د دې حملو د غندلو ترڅنګ وایي چې حکومت دې د غندلو له پالیسۍ ووزي او باید د حملو د مخنیوي لپاره اقدامات جدي کړي. دوی وایي په ډیرو انتحاري او چاودیدونکو حملو کې ځینې حکومتي چارواکي او خاصې کړۍ لاس لري او له دې لارې هڅه کوي چې د سولې روانو خبرو په وړاندې احساساتونه راوپاروي.
په کابل کې د وړمې ورځې په بریدونو کې د 15 نورو کسانو د وژنې خبره تایید شو چې له دې سره د دغو دریو بریدونو د وژل شوو شمېر 150 تنو ته ورسید. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې پرون 22 کسان هغه وخت ووژل شول چې وسلوالو طالبانو د دولت پلوه ملیشو د یوې ډلې په منځ کې ځان وژونکي حمله وکړه. د کونړ والي وایي چې په تیرو څو ورځو کې د پاکستان لخوا د دغه ولایت پر سرحدي ولسوالیو تر 30 ډیر توغندي وشتل سوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د هغې موافقې له کبله چې د ایران اټومي پروګرام محدودوي د تهران سره رغونکې اړیکې ممکنې دي. بلخوا د ایران تیرنا خبري اژانس ویلي چې د دغه هیواد د پوځ مشر د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د تهران د اټومي موافقې ملاتړ ته اشاره کړې ده. ملګري ملتونه وایي د دوی دوه اوکراینی قراردادیان په هغو 12 کسانو کې شامل و چې په مالی کې د یوه هوټل په برمتنیونه کې ووژل شول. او اوکراین پرون د هغو 13 روس پلوه هنرمندانو او سندرغاړو نومونه واخیستل چې شایي په سینما، تلویزیون او راډیو خپرونه کې د هغوی فعالیت منع سي. او اوس هم نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیک یې دی: په تیرو څو کلونو کې د 24 ساعتونو په لړ کې په کابل کې تلفات په زیاتېدو دي. د دې لیکنې په پیل کې راغلي چې په کابل کې د بمي بریدونو په تازه لړۍ کې 24 تنه وژل سوي چې په وژل سوو کې د ناټو یو عسکر هم شامل دی. د ګارډین د دې لیکنې لیکوال په وروستیو کې یوه شپه او ورځ چې په جریان کې یې درې بمي چاودنې وسوې په کابل کې په تیرو څو کلونو کې خونړۍ 24 ساعته ګڼلې دي. د ګارډین د ارقامو له مخې تر دې خونړۍ د 2011 میلادي کال په ډسمبر کې هغه بمي چاودنه وه چې په کابل کې د ابوالفضل زیارت مخې ته وسوه چې نږدې 50 کسان یې ووژل. د امریکا چاپ لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې هم په کابل کې وروستیو بمي حملو ته پام اړولی او د یوه راپور سرلیک یې دی: د افغانستان په پلازمینه کې د ورانکاري ورځ. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي په یوه حمله کې چې په شاه شهید سیمه کې وسوه، د درنو تلفاتو ترڅنګ په سلګونو دوکانونه او کورونه ویجاړ یا هم زیانمن سول. ورځپاڼې د پیښې له ځینو عیني شاهدانو او هغو دوکاندارانو سره هم خبرې کړې چې په مستقیم ډول دغه پیښې زیانونه وراړولي دي. د بریتانیا چاپ ټلیګراف ورځپاڼې هم پر دې موضوع تمرکز کړی. د یوې لیکنې سرلیک یې دی: په کابل کې تر ټولو خونړۍ ورځې 50 تنه ووژل. په لیکنې کې راغلي چې دغه چاودنې د ملي اردو، افغان پولیسو پوستو او د امریکا د ځانګړو ځواکونو یو مرکز ته نږدې سوي دي. د لیکنې د لیکوال په باور دغو هممهاله بریدونو هغې هیلې هم کمزورې کړې چې ګواکې طالبان په خپله رهبرۍ کې د بحران له کبله کمزورې سوي دي. ټلیګراف د تحلیلګرانو په حواله لیکلي چې طالبانو په دې حملو سره پیغام ورکړ چې د دوی د مشر ملا محمد عمر د مرګ د اعلان او هغه بحران له کبله چې د دې ډلې په مشرتابه کې پیدا سوی تر شا سوي نه دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې یوه غړي توماس روتیک ټلیګراف ورځپاڼې ته ویلي: د خلکو هیله دا وه چې د ملا عمر مرګ شایي طالبان کمزوري کړي، خو د روتیک په باور د خلکو هیله تر معمول یو څه لوړه وه. د مدني ټولنې په لسګونو غړو په کابل کې د وروستیو حملو قربانیانو ته وینه ورکړه او د دې حملو د غندلو ترڅنګ د افغانانو ترمنځ پر ملي یووالي ټینګار وکړ. دوی له نورو خلکو هم وغوښتل چې د وینې په ورکولو سره د خپلو هیوادوالو ژوند وژغوري. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د کابل د ورستۍ خونړیو حملو ټپیان وینې ته اړتیا لري او د مدني ټولنې لسګونه فعالانو دغو ټپیانو ته د وینې په ورکولو له دوی سره خپل غمرازي شریکه کړه. د مدني ټولنو د غړو چې د کابل د زرنګار پارک په سیمه کې راټول شوي وو د کابل د ورستۍ حملې وغندلې او د افغانانو ترمنځ پر ملي یووالي ټینګار وکړ. د مدني ټولنو د دې غړو په استازیتوب علي فکر له خلکو وغوښتل چې له ټپي شوو کسانو سره خپل درد شریک کړي او هغوی ته وینه ورکړي.
مونږ
غواړو وینه ورکړو، له دې سره به له یوه لوري د دې پیښې له ټپیانو سره مرسته وکړو او بل لور ته به په سیمه کې مدني فعالیت دود کړو، له دې سره به خلک زموږ همدردي، یووالی او زړسوی وویني.
د جمعې له شپې راهیسې په کابل کې درې بېلابېلې حملې وشوې چې تر ټولو خونړۍ او ټکان ورکوونکې د شاه شهید د سیمې موټر بم حمله وه چې 15 کسان یې ووژل او څه باندې 400 نور یې ټپیان کړل. له دې حملې وروسته بیا د پولیسو د اکاډمۍ مخې ته انتحاري حمله وشوه او له دې حملې څو ساعته وروسته د قصبې په سیمه کې درې وسلوالو د ائتلافي ځواکونو پر یوه مرکز ډله ایزه حمله وکړه. د مدني ټولنې یو شمېر غړي بیا په کابل کې د امنیتي پیښو زیاتوالي ته په اشاره وایي د طالبانو نوی مشر ډېر ظالمانه چلند کوي. د مدني ټولنې فعال باقي سمندر هم ورته نظر لري، خدای له حکومت غواړي چې د امنیت ټینګښت ته پام زیات کړي.
په 24 ساعتونو کې څو ځله د وینې تویول په دې معنی دی چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور وینې تویونکی، جنایتکار او د سخت زړه څښتن دی.
د حمیره قادری په نوم د مدني ټولنې یوه بله فعاله بیا وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي د خلکو غبرګونونه به راوپارېږي.
باید فکر وشي که د خلکو وینه په جوش راشي، که چیرې وضعیت همداسې دوام وکړي د خلکو غبرګون به هم متفاوت وي.
له دې وړاندې بیا جمهوري ریاست ویلي و چې طالبان دا حملې د دې لپاره کوي چې له خپلو اختلافاتو څخه د خلکو پام بل لور ته واړوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د بشري حقونو بېلابېلو سازمانونو په جګړه کې د ښکېلو ډلو غوښتي چې د جګړې پر مهال د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي. دوی ویلي د خلکو په ګڼه ګوڼه، بازار، کلیوالي سیمه او نورو غونډو کې حملې په دې معنا دي چې مخالفین بشریت ته درناوی نه لري.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه،
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر هم دغه څپو د ماشام تر او بجو وروسته د 200 ساعتونو لپاره اوریدل سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږی سهارنی خبری مجله اوري چې تر اونیم بجو دوام کوي. د فرا ولایت د چاپریال ساتنې ریاست چارواکي په دغه ولایت کې د ځنګلونو او شنو بوټو د پریکېدو له کبله وایي چې د شنو بوټو د پریکېدو له کبله په دې وروستیو کې د فرا ولایت شاوخوا 15 کلي تر ریګونو لاندې سوي او ریګ بدونه هم ډېر سوي دي. احمد شاه فطرت پر دې مسله رپورټ لري.
د فرا ولایت د چاپیریال ساتنې ریاست چارواکي په دغه ولایت کې د سرای بوټو او ځنګلونو د وهلو له امله اندېښمن دي او خلکو ته خبرداری ورکوي چې دا کار به ډېرې بدې پایلې ولري. باران عثماني د فرا ولایت د چاپیریال ساتنې رئیس وایي چې په وروستیو ورځو کې د فرا په شیبکو او لژجوان ولسوالیو کې کابو 15 کلي د ریګو او ګردونو لاندې شوي چې اوس هم خلکو ژوند په دغه سیمه کې د ګواښ سره مخامخ دی.
باد سي ریګ روان سي تقریبا 12 کلي په مادآباد منطقه کې د شیبکو ولسوالۍ کې او 14 کلي په دغه کې متضرر کړي چې دا راته دا کورونه دا سرونه دا باغونه دا ویالې کړه د ریګ بوټو کې.
د عثماني په خبره دغه ریګ بادونه زیاتېدو اصلي لامل د سرای بوټو او ځنګلونو وهل دي چې له بده مرغه اوس هم روان دي. هغه خلکو ته خبرداری ورکوي که دا کار ته دوام ورکړي نو د ځمکې د زرغونې طبقې په تخریب سره به د هغوی ژوند نور هم د ستونزو سره مخامخ شي.
تاسف سره چې مستاسې فقر، بېکاري، وچکالي او غریبي د خلکو نو دوی دغه بوټي ډېر وي چې دا یو غټ ضرر دی، یعنې ډېر غټ تاوان دی. د ځکې دغه شین قشر د بین ځي چې هغه بالاخره تخریب د خاورې هم د سیلابو یا هم د اوبو په واسطه هم د باد په واسطه.
په همدې حال کې د فراه ولایت د طبي پیښو سره د مبارزې ریاست چارواکي هم د ریګ بادونو ستونزه د فراه په لویدیځو ولسوالیو کې مني. عبدالغفور ایبي د فراه د طبي پیښو سره د مبارزې ریاست رئیس وایي چې که څه هم دغه ستونزه جدي ده خو تر اوسه چا په دې اړه دوی ته رسمي شکایت نه دی کړی. بلې، په شیبکو او لژوان ولسوالیو کې دا ستونزه جدي شتون لري او کلی چې یاد شوی د ریګ بادونو د سخت ستونزو سره مخامخ دی، اما په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه چا مورته شکایت نه دی کړی. فراه ولایت پراخه همواره ځمکې لري چې په وړو ځنګلونو او سری بوټو پوښلی دي، خو وروستۍ وچکالۍ او د خلکو بې ځایه استفادې دغه ځنګلونه د ګواښ سره مخامخ کړي، او اړوند کارپوهان وایي که ورته پاملرنه ونه شي نو د فراه پر چاپېریال به بدې اغېزې ولري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
خیر الله افغان له کندهار په خپل پیغام کې لیکلي، افغان ولسمشر ته مې دا پیغام دی چې پر کونړ دی د پاکستان د راکټي حملو مخه ونیسي، کنا ولس د دې وس لري چې مخنیوي وکړي. زبیر احمد ژوند له هلمند لیکلي، پاکستان د افغانستان معلومدار دشمن دی، زما د خپل حکومت له درې ګونو قواو څخه دا هیله ده چې خپل کشفي او استخباراتي ارګانونه باید بیدار کړي، او زما دا هیله ده چې د خپل حکومت څخه هغه لوړ پوړي چارواکي ونیسي چې د پاکستان لپاره کار کوي. خاري محمد مدني له نورستان لیکلي، طالبانو نه غوښتنه کوي چې خپل منځي اختلافات پای ته ورسوي او له دولت سره د سولې رښتینی او رسمي خبرې پیل کړي. حاجی شهزاد نصری له هلمند لیکلي، زموږ مشران لکه عبدالله عبدالله او دوستم او داسې نور رهبران پاکستان ته هیڅ غوت ځواب نسي ورکولی، زموږ مشران کوم بل دولت ته هم دغه راز ځواب نه دی ورکړی. د مشرانو څخه غوښتنه کړې چې داود خان پالیسي خپله کړي. عرب جنگیالیو د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف په مرسته د یمن په جنوب کې یو بل مهم ښار ونیوی. د پرون په جګړو کې چې د یمن په جنوب کې وسوې، د عرب متحده اماراتو درې سرتیري چې د ائتلاف غړي وه ووژل سول. فریبا ظاهر او نور جزئیات.
د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ځواکونو پرون د یمن په جنوب کې زنجبار ښار له حوثي شیعه یاغیانو ونیو. د سیمې اوسیدونکي او عرب ځواکونه وایي په دې سره یې حوثي شیعه یاغیانو ته سخته ضربه ورکړه. زنجبار چې د ابیان ایالت مرکز دی، د دغو ځواکونو یو مهم هدف و. د عدن تر ساحلي ښار وروسته چې تېره میاشت د حوثیانو له لاسه ووت، دا څلورم مهم ښار دی چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف لاسته ورځي. د عربي متحده اماراتو رسمي خبري اژانس پرون وویل چې د دوی درې سرتیري چې د ائتلاف غړي وه او په یمن کې جنګېدل وژل سوي دي. ویل کېږي دغه سرتیري د هغو ماینونو د چاودېدو په نتیجه کې وژل سوه چې حوثي یاغیانو د زنجبار ښار ته د ورتګ په عمومي لاره کې ځای پر ځای کړي وو. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د مارچ میاشتې راهیسې په یمن کې د حوثي شیعه یاغیانو په وړاندې جنګېږي ترڅو د یمن پرځول سوی حکومت بېرته واک ته ورسوي. حوثیانو د تیر سپتمبر په میاشت کې د یمن پلازمېنه سنا لاندې کړې وه. د ائتلاف ځواکونه د هوایي ځواک، پوځي روزنې، ټانکونو او درنو وسلو په لېږلو سره د حوثي یاغیانو په وړاندې ځواکونو سره مرسته کوي. هغه یمني ځواکونه چې د دغه هېواد په جنوب کې جنګېږي او د خلیج هېوادونو ملاتړ ورسره دی، د حوثیانو په وړاندې پرونۍ جګړو کې په جنوبي الدالیا ولایت کې هم پرمختګونه کړي دي. دغو ځواکونو وروسته له هغه چې عدن ښار یې له حوثیانو څخه ونیو، هلته یې خپلې پوځي اډې جوړې کړې.
د ژوند رنګونه
لومړی سر کې مخفل ځان راو پیژنې؟
زما نوم محمد شفیق دی او د وردګو د ولایت یو.
اوس څه کاروبار کوي؟
دلته باغوانی کوم.
څه کوي باغوانی کې؟ څه کار؟ کوم کارونه تاسو ته په غاړه دي چې باید وکړي؟
باغوانی کې د ګلانو محافظت کول دي، ګلان ایښودل دي، ګلان کرل دي او د چمندونو کار دی.
څو کاله کېږي دا کار مې شروع کړی دی؟ په مسلکي ډول مې زده کړی که له ماشومتوب نه مور سره مینه وت څنګه مې زده کړی؟
یاره زما پلار دغه کار کولو، د باغوانی کار کولو، نو کلم چې پلار وفات شو ما دې کار ته شروع وکړه، نو اوس یې زه کوم.
څومره موده کېږي؟
زما دلته دوه کاله کېږي. دوه کاله کېږي چې زه سیوډن دفتر کې کار کوم.
مخکې له دې نه چې دلته کار وکړې بل چیرم باغوانی کوله څه کار مو کوو؟
نه، ما هغه د نرسنګ ویلې، د نرسنګ مې کولو، نورستان کې مې نرسنګ کولو.
اوس مو څنګه بیا نرسنګي مې پریښود راغلې باغوانی خواته؟
هغه وظیفه لږ لرې وه، د هغې نه ماش هم زیات دی، کورته مې هم نږدې ده.
کومه وظیفه کې ډېر راحت وي نرسنګي چې مو کوله که د باغوانی کې؟
هغه هلته هم داسې ځای خطرناک و، بس د زخمیانو سره هم ډېر سری کار و. ما ته دومره فرق نشته، راحتي هغه هم وظیفه وه، دا هم وظیفه وه، دا مې اجرا کوم، هغه هم اجرا کوم. راحتي هغې کې وه، پلار مړ شو، نو ما هغه وظیفه پرېښوده، زوتي دلته راغلم.
اوس څنګه دلته چې باغوانی کوئ کار مو څنګه ده؟ راحت یې پکې؟ خوشحاله یې دې کار نه مو؟
راحت یو، خوشحاله یو. شپې ځو کور ته، چې خبره د ورځې دلته وظیفې ته راځو.
مثلا ستاسو ورځني کارونه څه څه دي چې د باغ کې کوئ؟ دلته د سرسبزۍ ساحه کې تاسو کار کوئ؟
دا د ګلانو محافظت دی، ګلان کړو ګلان محافظت کوو کوم ګل چې جوړي هغه ته خواته کوو کوم چې تازه وي هغه پرېږدو وینې نور څه چې اوبه ضرورت وي اوبه ورکوو دغه هم کار دی
څومره خوشحاله احساس کوو چې شنه ساحه کې ګلانو سره مو سره کار ده آیا خوشحاله یې ورنه دې کار نه مو
ډېر خوشحاله یم ډېر خوشحاله یم د خپل ملک خدمت کوم خدمت په خاطر باندې دلته ښه خبره یو خدمت دی خپل وطن او بل شمال لګیږي یخ هوا ته تویږي د خدای په فضل له اندغه وظیفه نه خوشحاله یم
پیداوار مو ماش مو چې درکې کورنۍ ته بسنه کوي ژوند په خطرېږي
یاره په دې ملک خو بسنه نه کوي ځکه چې د قیمتي ده نو گزاره کوون ما راستی دیگی پی
داوه دا جوند رنگونه او دا ازادی راڈیو اول سهرانه خبری مجله دویم سهرانه خبری مجله چی تر اتو بجو دوام کبی لجاوید نیمی نموری
تشکر از شما سلام عرض می کنم و سپر یکتان بخیر به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین 7:30 به وقت کابل شد من و همکارانم در نیم ساعت دیگر با مجموعه از خبرها و گزارش ها از افغانستان منطقه و جهان با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 18 ماه اسد سال 1394 هجری شمسی است که برابر می شود با 9 اگست سال 2015 میلادی. سفیر افغانستان در اسلام آباد از مولانا سمیع الحق رهبر جماعت علمای اسلام خواسته تا حمایت خود را از پروسه صلح حکومت افغانستان با طالبان اعلان کند. این موضوع در صدر مطالب خبری ما سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم پیش از همه سرویس خبری این ساعت. سرخط خبرها در یک حمله انتحاری در ولسوالی خان‌آباد ولایت کندز بیش از 22 تن کشته شدند. یورماز مخالفین مسلح دولت خواسته که در مناطق رهایشی از حملات خودداری کنند و فرمانده قوای نظامی ایران از توافق هسته‌ای کشورش با 6 قدرت بزرگ جهان حمایت کرده است. مشروع خبرها در حمله انتحاری در ولسوالی خان‌آباد ولایت کندز بیش از 22 تن کشته و شمار دیگر زخمی شدند. سید سرور حسینی قمندان امنی کندز بر رسانه ها گفته است هدف این حمله اربکی هایی بودند که در محل مستقرند. با این اظهارات گمان می رود که شمار زیاد از کشته شده ها اربکی ها بوده باشند. آنها علیه جنگجویان طالبان و تندروان آسیای میانه که بعد طالبان بیعت کردند مشغول جنگ هستند. حیات الله امیری ولسوال خان‌آباد به رادیو آزادی گفت که در این رویداد 11 تن از اربکی ها زخمی شدند. به گفته وی در میان قربانیان و زخمی ها غیر نظامیان هم شاملند. شمار مجموعی قربانیان حملات مرگبار جمعه در کابل به 51 تن رسیده است. یونما یعنی هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از مخالفین مسلح خواسته که در مناطق رهایشی از حملات خودداری کنند. در اعلامیه یونما به نقل از نیکولاس هیسم نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان آمده است که میگوید مردم افغانستان تحمل دارند اما از دست دادن اعضای خانواده هایشان برای آنها هیچگاه قابل توجیه نیست. وزارت خارجه آمریکا هم در اعلامیه خود حملات اخیر در کابل را محکوم کرد و از گروه های مسلح خواسته است تا از خشونت در افغانستان دست بکشند. در اعلامیه همچنان گفته شده که امریکا از تلاش های افغانستان برای رسیدن به یک آینده آرام و باثبات حمایت میکند. در این حال نرندر مودی صدر اعظم هندوستان هم این رویداد را با شدت تقبیح کرده و حملات پی در پی اخیر را نفرت برانگیز خوانده است. روز 7 اگست یک روز خونین در کابل خوانده شده است. والی کنر میگوید در چند روز گذشته بیش از 40 راکت از قلمرو پاکستان به خاک افغانستان شلیک شده است. وحیدالله کلیمزایی دیروز در یک نشست خبری گفت این وضعیت در 5 سال گذشته ادامه داشته و قوای پاکستان راکت هاون را به سمت افغانستان شلیک میکند. قبلا هم در مورد حملات راکتی از خاک پاکستان به مناطق سرحدی افغانستان خبرها نشر شده بود که تلفات غیر نظامیان را نیز در قبال داشته است. به گفته والی کنر ولسوالی‌های دانگام، نارای و سرکانو مناطقی‌اند که یک تعداد باشندگان آنها به خاطر شلیک راکت ها از خاک پاکستان خانه های خود را ترک کرده و به مناطق امن رفتند. آقای کلیمزای در پاسخ به یک سوال گفت که قوای افغان توانایی آن را دارد که در برابر خارجی ها از خاک خود دفاع کند. و در نتیجه قطع جنگلات در ولایت فرا در حدود 25 قریه زیر ریگ شدند. رئیس اداره محیط زیست ولایت فرا میگوید این قریه ها در ولسوالی های لاش و جوین و شیب خب موقعیت دارند. در آقای عثمانی در مورد قطع جنگل ها همچنان ابراز نگرانی کرد. وقتی که باد می شود ریگ روان شده که 12 قریه را به شمول قریه محمود آباد ولسوالی شیبکو و 13 قریه را در ولسوالی لاش و جوین با تهدید روبرو کرده است. تمام خانه ها، سرای ها، باغ ها و جوی های آنها پر از ریگ شدند. به گفته آقای عثمانی یکی از دلایل عمده این عمل بی‌بضاعتی مردم است که جنگل های عام المنفعه را برای مصرف چوب خود قطع می کنند. حالا هم تحولات منطقه و جهان. فرمانده قوای نظامی ایران از توافق هسته‌ای کشورش با 6 قدرت بزرگ جهان حمایت کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی ایران ارنا، هرچند جنرال حسن فیروزآبادی در این مورد نگرانی دارد، اما به تقریبا 16 نکته مثبت این توافق اشاره کرده است. فیروزآبادی یکی از نزدیکان رهبر مذهبی ایران به حساب میاد که تا حالا این موافقتنامه را رسما قبول و یا رد نکرده است. خبرگزاری ارنا می نویسد سخنان فرمانده اردوی این کشور تغییر را نشان می دهد که محافظه‌کاران در این کشور با میان روان امراه شدند، اما مخالفت تن روان با این موافقت هر روز بیشتر می شود. قرار است پارلمان ایران و شورای امنیت ملی این کشور که در مورد مسائل عمده امنیتی تصمیم می گیرند در چند روز آینده بر این توافق غور کنند. سازمان ملل متحد میگوید دو قراردادی اوکراینی آن در میان 12 نفر شامل بودند که در حادثه گروگانگیری در یک هتل در مالی کشته شدند. شورشیان مظنون اسلامی در مالی به هتل داخل شدند که در آن کارمندان ماموریت حمایت صلح سازمان ملل متحد زندگی میکردند. در میان کشته شده ها یک پیلوت آفریقای جنوبی، یک شهروند نیپال و یک راننده مالی شامل بودند که همه قراردادی‌های ملل متحد به شمار می‌رفتند. سربازان این کشور آفریقای غربی دیروز به هتل بیولاس داخل شده و قراردادی‌های دیگر ملل متحد و دیگران را که 24 ساعت در این هتل اسیر بودند آزاد ساختند. در میان قراردادی‌های آزاد شده ملل متحد یک تبعه روسیه، یک اوکراینی و دو شهروند آفریقای جنوبی شاملند. مقام‌های مالی می‌گویند یک شهروند روس در داخل این هتل از ربایندگان پنهان شده و در این مدت به نیروهای امنیتی معلومات میداد. و اوکراین دیروز نام 13 تن از هنرمندان و سرایندگان طرفدار کرملین را یاد کرد که شاید فعالیت‌های آنها در سینما، تلویزیون و رادیو این کشور منع قرار داده شود. در این فهرست که از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ اوکراین نشر شده، این 13 نفر تهدید به امنیت ملی اوکراین خوانده شدند. این 13 تن از حلحاق کریمیا توسط روسیه و از کمک مسکو به جدایی طلبان در شرق اوکراین حمایت می‌کنند. قرار است وزارت اطلاعات و فرهنگ اوکراین به زودی علی این افراد تحریم ها را اعلان کند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدین. ساعت 7:37 قبل وقت کابل شد. در کمتر از نیم ساعت من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی شمشاد زدران با تحولات مهم روز با شما خواهیم بود. این هم سرخط داشته های این مجله خبری. سفیر افغانستان در اسلام آباد از یک ملای مطرح پاکستانی خواست تا حمایتش را از پروسه صلح افغانستان اعلام کند. ارقام تازه از حملات مرگبار کابل: 475 تن در 24 ساعت در رویدادهای خونین پایتخت کشته و زخمی شدند. کارشناسان افغان اظهارات وزیر دفاع پاکستان را یک تلاش دیگر این کشور برای منحرف ساختن افکار عامه از حقایق می‌دانند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نقش جوانان را در تامین صلح و امنیت مهم می‌داند، اما جوانان چی می‌گویند؟
برای دولت لازم است که با اساس یک میکانیزم با جوانان در داخل چوکاټ دولت وظیفه برشان فراهم کند.
در ادامه همین مجله خبری نگاه داریم به مطالب چاپ شده در روزنامه ها و نشریه های غربی درباره افغانستان. کسی که سواد ندارد همواره میخواهد تا فرزندانش با سواد شوند.
لوده مکتب میخوانه، سر زود دیگه کار نمیکنیم، غیر مکتب میخوانیم، درس میخوانم، مسجد میره خلاص.
این در رنگ های زندگی. لطفا با رادیو آزادی بمانید. سفیر افغانستان در اسلام آباد از مولانا سمیع الحق رهبر جماعت علما اسلام خواست تا صدای حمایت خود را از پروسه صلح حکومت افغانستان با طالبان بلند کند. جانان موسوی روز شنبه با مولانا سمیع الحق که پدر طالبان دانسته می شود برای دو ساعت دیدار کرد. در این ملاقات در مورد مذاکرات صلح افغانستان بحث و گفتگو شد. آقای موسوی در صفحه رسمی توییتر خود نوشته که با سمیع الحق گفته است اماکنون برای صلح در سطح افغانستان و منطقه یک فرصت خوب فراهم شده و باید از آن استفاده شود. از سوی دیگر به نقل سمیع الحق آمده است که میگوید به طالبان باید وقت داده شود تا اختلافهای خود را در مورد تعیین رهبر نوشان حل کنند. سید سمیع عباس و جزئیات بیشتر در این مورد.
بعد از 11 سپتامبر سال 2001 این اولین بار است که یک دیپلمات بلند رتبه افغان با رهبر جماعت علمای اسلام مولانا سمیع الحق که پدر طالبان خوانده می شود ملاقات می کند. سفیر افغانستان در اسلام آباد جانان موسازی در صفحه توییتر خود نوشته است در مورد همکاری صادقانه در روند صلح افغانستان با مولانا سمیع الحق صحبت کرده و در این رابطه پیام رئیس جمهور افغانستان را به او رسانده است. آقای موسازی نوشته است او به سمیع الحق گفته است که پیشرفت‌های اخیر در روند آشتی یک فرصت خوب را میسر ساخته است و زمان آن رسیده که خود سمیع الحق و چهره‌های دیگر مهم مذهبی و سیاسی به طرفداری صلح و وحدت صدای خود را بلند کنند. موسازی می‌افزاید سمیع الحق تعهد کرده است که از روند کنونی صلح افغانستان کاملا حمایت می‌کند و این سخنان را به خبرنگاران هم تکرار کرده است. از سوی دیگر یوسف شاه سخنگوی سمیع الحق به رادیو مشال گفته است در این ملاقات مولانا از حکومت افغانستان خواسته که در مورد بعضی از شرایط طالبان که به گفته او مشروع می باشند غور کند. مولانا گفت که ما در گذشته هم برای صلح افغانستان تلاش کردیم و حالا هم این کار را انجام می دهیم، ولی شما هم باید کاری کنید که بر شرایط جایز و مشروع طالبان غور کنید. اگر شما این خواسته های مشروع آنها را بپذیرید، ما هم برای برگزاری مذاکرات دو طرف تلاش خواهیم کرد. گفته می شود که در چند روز اخیر یک تعداد از رهبران طالبان افغان که در مورد تعیین رهبر نو خود اختلاف نظر دارند با مولانا سمیع الحق دیدند. با گفته یوسف شاه رهبر جماعت العلماء سمیع الحق در بین رهبران طالبان دو طرف سرحد نفوذ چشمگیر دارد و می تواند در ایجاد صلح بین حکومت افغان و طالبان کمک کند. طاهرخان خبرنگار و کارشناس امور افغانستان درباره نقش مولانا سمیع الحق میگوید رهبر نو طالبان ملا اختر محمد منصور با مولانا و مدرسه حقانیه رابط نزدیک خود را حفظ کرده است. از سوی دیگر در بین کسانی که با رهبری ملا منصور مخالفت می کنند نیز افرادی هستند که با مولانا رابط نزدیک دارند. نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان مسلح اولین بار در هفتم جولای در تفریحگاه مری در نزدیکی اسلام آباد مستقیما مذاکرات را آغاز کردند. اما دور دوم این مذاکرات که قرار بود در اخیر جولای برگزار شود به خاطر نشت خبر مرگ ملا محمد عمر و ظهور اختلاف در رهبری طالبان به خواهش خود طالبان به تعویق افتاد.
ساعت 7:42 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. در سه حمله انتحاری انفجاری و گروهی اخیر مخالفین مصالح دولت در شهر کابل حدود 475 تن کشته و زخمی شدند. وزارت داخله افغانستان با نشر خبرنامه‌های جداگانه گفته است که تنها در حمله انتحاری در مقابل دروازه ورودی اکادمی پلیس بیش از 40 تن کشته و زخمی شدند. در چند رویداد اخیر شاشهید کابل، اکادمی پلیس و یک پایگاه نیروهای ائتلاف در نزدیکی میدان هوایی بین المللی کابل شاهد حملات خونین انتحاری و گروهی بودند. آگاهان امور امنیتی میگویند که مخالفین مسلح به خاطر پنهان کردن اختلافهای درونی و نشان دادن تواناییشان دست به چنین حملات میزنند. فریبا واحدی موضوع را دنبال کرده است.
پایتخت نشینان پس از یک آرامش نسبی در دو شب گذشته شاهد حملات مرگبار انتحاری، انفجاری و گروهی بودند، حملاتی که صدها خانواده را در سوگ عزیزانشان نشاند. تازه‌ترین ارقامی که از سوی وزارت داخلی افغانستان طی خبرنامه‌های جداگانه منتشر شده است، در سه رویداد اخیر در کابل حدود 466 تن کشته و زخمی شدند. شاشهید، افشار و قصبه ساحاتند که از سوی مخالفان مسلح دولت آماج حملات انتحاری، انفجاری و گروهی گروهی قرار گرفتند. فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنیه کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت که نهادهای کشفی و استخباراتی کشور سخت میکوشند تا دریابند در عقب این همه حملات کیها قرار دارند.
طبعا دشمنان اصل و ثبات وطن برنامه مسئولیت‌ها را به دوش می‌گیرند. ولی تحقیقات دقیق کشای کشفی استخباراتی در جریان است تا دقیقا فاعلین اصلی که عملات سازماندهی کردن تثبیت شد.
مسئولیت حمله بالای افسران و محصلان اکادمی پلیس را طالبان پذیرفتند، اما مسئولیت حمله بی پیشونه شاه شهید و پایگاه ناتو در ساحه قصبه را تا کنون فرد و یا گروه به عهده نگرفته است. در این میان مرزا محمد یارمند یک آگاه امنیتی میگوید که مخالفان مسلح به خاطر پنهانکاری اختلافات درونی و نشان دادن تواناییشان دست به انجام چنین حملات زدند.
پندارم قسمی بود که بعد از اینکه ملا مدام براخور شایع شد که کشته شده، به فکر می شد که چندستگی در صفوف طالبان رخ می دهد و جنگ در افغانستان فروکش می کند. پاکستان به خاطر اینکه همین مورال حفظ کرده باشه و این توانمود کرده باشه هم برای طالبان هم برای دولت هم برای مردم افغانستان که من در عدم طالب توانمندی دارم یک چنین وضعیت افغانستان دوام بتون.
عده دیگر آگاهان امنیتی و مردم عام انتقاد دارند که حکومت همواره با تقبیه نمودن چنین عملات اکتفا نموده و به گفته آنها تنها محکوم کردن این حوادث درد کسانی را که عزیزانشان را از دست دادن دوا نمی کند و باید به خاطر جلوگیری آن اقدامات لازم صورت گیرد.
سرخط خبرها در کمله انتحاری در ولسوالی خان‌آباد ولایت کندز بیش از 22 تن کشته و شمار دیگر زخمی شدند. سید سرور حسینی قمندان امنیه کندز بر رسانه ها گفته است هدف این حمله اربکی هایی بودند که در محل مستقرند. شمار مجموعی قربانیان حملات مرگبار جمعه در کابل به 51 تن رسیده است. یون ما یعنی هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از مخالفین مسلح دولت خواسته که در مناطق رهایشی از حملاتشان خودداری کنند. والی کنر میگوید در چند روز گذشته بیش از 40 راکت از قلمرو پاکستان به خاک افغانستان شلیک شده است. وحید الله کلیمزای دیروز در یک نشست خبری گفت این وضعیت در 5 سال گذشته ادامه داشته و قوای پاکستان راکت و هاوان را به سمت افغانستان شلیک میکند. فرمانده قوای نظامی ایران از توافق هسته‌ای کشورش با 6 قدرت بزرگ جهان حمایت کرده است. به گزارش خبرگزاری رسمی ارنای ایران، هرچند جنرال حسن فیروزآبادی در این مورد نگرانی دارد، اما به تقریبا 16 نکته مثبت این توافق اشاره کرده است. سازمان ملل متحد میگوید دو قراردادی اوکراینی آن در میان 12 نفر شامل بودند که در حادثه گروگانگیری در یک هتل در مالی کشته شدند. شورشیان مظنون اسلامی در مالی به هتل داخل شدند که در آن کارمندان ماموریت حمایت صلح سازمان ملل متحد به سر می بردند. و اوکراین دیروز نام 13 تن از هنرمندان و سرایندگان طرفدار کرملین را یاد کرد که شاید فعالیت آنها در سینما، تلویزیون و رادیو این کشور منع قرار داده شود. در این فهرست که سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ اوکراین نشر شد، این 13 نفر تهدید به امنیت ملی اوکراین خوانده شدند. ساعت 7:47 دقیقه به وقت کابل شده و صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. گزارشات تا دقایق بعد ادامه خواهند یافت. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از روزنامه ها و نشریه های بین المللی در مورد افغانستان. تعداد از این رسانه ها را امید مرزبان مرور کرده.
روزنامه گاردین در شماره تازه‌اش گزارش نوشته است زیر عنوان آمار تلفات مرگبارترین 24 ساعت کابل در چندین سال گذشته افزایش می‌یابد. در آغاز این گزارش آمده است که موجی از حملات در کابل بیش از 40 کشته به جا گذاشت که یک سرباز ناتو نیز شامل قربانیان است. نویسنده این مقاله گاردین یک شبانه روز اخیر را که در آن 3 انفجار کابل را تکان داد، مرگبارترین 24 ساعت پایتخت افغانستان در چند سال اخیر می‌داند. بر اساس آمار گاردین، مرگبارتر از این حمله بود که در ماه دسامبر سال 2011 در مقابل زیارت ابوالفضل کابل رخ داد و حدود 50 کشته به جا گذاشت. روزنامه لس آنجلس تایمز امریکا نیز به حملات کابل توجه کرده. روزنامه گزارش نوشته که عنوانش است روز ویرانگری در پایتخت افغانستان. لس آنجلس تایمز می نویسد در یکی از حملات که در منطقه شاه شهید رخ داد، بر علاوه تلفات زیاد، صدها دکان و خانه هم ویران شدند. روزنامه با شماری از شاهدان این رویداد و دکاندارانی که به طور مستقیم از این رویداد آسیب دیدند صحبت کرده است. عنوان نشریه تلگراف هم است بدترین روز خشونتبار در کابل 50 قربانی گرفت. در مقاله آمده است که انفجارها در نزدیک پایگاه‌های اردو و پلیس افغان و یک مرکز نیروهای خاص آمریکایی رخ دادند. با باور نویسنده، با این حملات هماهنگ امیدواری‌های تضعیف شدند که گویا طالبان را بحران رهبریشان ضعیف ساخته است. تلگراف به نقل از تحلیلگران نوشته است که طالبان با این حملات پیام دادند که با وجود اعلام خبر مرگ رهبرشان ملا عمر و بحران رهبری که در این گروه به وجود آمده، عقب نشینی نکردند. توماس روتیک، عضو شبکه تحلیلگران افغانستان، به تلگراف گفته است امیدواری مردم این بود که مرگ ملا عمر طالبان را شاید تضعیف کند، اما با باور روتیک امیدواری مردم اندک بیشتر از معمول بود.
شمار از کارشناسان سیاسی و نظامی افغان اظهارات تازه وزیر دفاع پاکستان را یک تلاش دیگر این کشور برای انحراف افکار عامه از حقایق می دانند. با تازگی خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان تمامی ادعاهایی را که گویا کشورش بالای طالبان کنترل دارد و ملا عمر در کراچی کشته شدند نادرست خوانده است. هفته گذشته حکومت افغانستان از مرگ ملا محمد عمر رهبر طالبان در یکی از شفاخانه های شهر کراچی پرده برداشت. جمشید حبیبزاده جزئیات می دهد.
با آنکه مقامات و کارشناسان افغان میگویند که خبر مرگ ملا محمد عمر در پاکستان به بسیاری از سوالات مبهم افغانها و جهانیان پاسخ ارائه کرد، اما وزیر دفاع این کشور از چگونگی محل مرگ رهبر طالبان ابراز بی‌خبری کرده است. با تازگی خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان در پارلمان آن کشور تمامی ادعاهایی که گویا کشورش بالای طالبان کنترل دارد و ملا عمر در کراچی کشته شده است را نادرست خواند. حاجی سید داوود، یکی از کارشناسان سیاسی در افغانستان، این حرفهای وزیر دفاع پاکستان را اغوا کننده افکار عامه می خواند.
به خاطر از اینکه افکار عامه را یا اغوا کرده بتانند، این مسئله را وزیر دفاع پاکستان خواجه آصف برش اشاره می کند. او در پالوی از این باز هم برای دولت افغانستان اینطور وانمود می سازند، بر ترتیب از اینکه ملا عمر در اینجا نبود، نه در اینجا کشته شده، نه در اینجا دفن شده، باز هم ما کوشش میکنیم که طالبا را وادار به این بسازیم که امرای شما در مذاکرات روی یک میز صحبت کن.
وزیر دفاع پاکستان روز جمعه حین سخنرانی در پارلمان آن کشور حرفهایی را که گویا ملا عمر رهبر پیشین طالبان در پاکستان در گذشته است را رد کرد. خواجه محمد آصف این موضوع را که گویا ملا عمر در کویته یا کراچی زندگی میکرده کاملا بی اساس خوانده و گفت نمیدانند که رهبر طالبان به مرگ خود مرده و یا هم کشته شده است. اما هفته گذشته حکومت افغانستان از مرگ ملا محمد عمر در یکی از شفاخانه های شهر کراچی پاکستان در اپریل سال 2013 میلادی پرده برداشت. در این حال شمار از کارشناسان نظامی هم میگویند که پاکستان به خاطر کتمان حقایق و انحراف افکار عامه حملات را بر کابل سازماندهی کرده است. جاوید کوهستانی، یکی از این کارشناسان، میگوید که از نگاه نظامی این گونه تلاش ها هرگز نمیتواند روی مورال جنگی نیروهای افغان تأثیر منفی بکند.
البته با ارتباط بحث نظامی ها و مورال جنگی، بنابرای که ثابت شده برای دولت افغانستان، برای سازمان های استخباراتی ما در سطح منطقه و جامعه بین المللی که طالب ها مزدورای پاکستان هستند، نمیتونه چندان تأثیر گذار باشه. تمامی تلاش هایی که در روزهای اخیر پاکستان انجام داده، عملیات های انفجاری و انتحاری در کابل، انحراف افکار عمومی از مرگ ملا عمر و از مداخلات آشکار پاکستان، تمامی تلاش های پاکستان به انحراف کشیدن افکار عمومی و مطبوعات از مداخله پاکستان است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حالا صدای ما از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 مشنوین. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نقش جوانان را در تامین صلح امنیت مهم میداند. وزیر اطلاعات و فرهنگ این موضوع را در نشست تحت نام سهم جوانان در تامین صلح امنیت گفت. در این حال جوانان میگویند بانک آنها اکثریت را تشکیل میدهند، حکومت توجه لازم برایشان ندارد. زکی حکیمی جزئیات میدهد.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان با توجه به اینکه ناامنی‌های جاری در کشور بیشتر به جوانان صدمه می‌رساند می‌گوید که نقش جوانان در تامین صلح باید نادیده گرفته نشود. عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ این اظهارات را به روز شنبه در نشستی تحت نام سهم جوانان در تامین صلح و امنیت بیان کرد. آقای جهانی گفت که مسئولیت همه افغان‌هاست که در تامین امنیت سهم گیرند. به خصوص جوانان می‌توانند در این بخش نقش مهمی را ایفا کنند.
در افغانستان تامین امنیت وظیفه همه است و ما جوانان را به خاطر در پروسه مهم می‌دانیم چون به تکنولوژی جدید بلدیت دارند و همین اشخاص در بخش تامین صلح درست همکاری کرده می‌توانند، هم جوان هستند و هم اکثریت و در بخش آبادی وطن حصه می‌گیرند.
در این نشست شماری از استادان اکادمی علومی، مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ و ده‌ها تن از جوانان اشتراک داشتند. در این نشست گفته شد که 56% نفوس افغانستان را جوانان تشکیل می‌دهد، اما در بخش های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و انکشافی برای آنان سهم کمتر داده شده است. آنها میگویند اکثریت افرادی که حملات انتحاری و انفجاری را انجام میدهند جوانان بوده و بیشتر نیروهای امنیتی کشور را نیز جوانان تشکیل میدهند، یعنی آنان در خط مقدم جبهه قرار دارند. اشتراک کنندگان در این نشست تاکید کردند که حکومت باید برای جوانان برنامه‌های خوب و آموزنده را تنظیم کند تا آنان بتوانند جامعه را به طرف صلح و ثبات هدایت کنند. جوانان گویند حکومت به خاطر یک پارچگی جوانان برنامه‌های لازم ندارد، اما به باور آنان اگر به طبقه جوان موقع داده شود کارکردهای خوبی را در راستای پیشرفت کشور انجام خواهند داد. عمران ذکریا یکی از این جوانان در صحبت به رادیو آزادی گفت:
جوانان یک نیروی پرقدرت است که دولت میتواند از قدرت و نیروی جوانان در آوردن صلح و در تأمین امنیت استفاده بکند. دولت قسمی که لازم است از جوانان او قسم کار خود اجرا نکرده، برای دولت لازم است که با اساس یک میکانیزم با جوانان در داخل چوکاټ دولت وظیفه برشان فراهم کند و همی جوانان هستند که با نبودی وظیفه کینا به طرف صفوف مخالفین رفته و مخالفین میتون از اونها استفاده بکند.
در این حال کارشناسان میگویند بسیاری از جوانان به خاطر بیکاری و مشکلات اقتصادی مجبور میشوند که به جای همکاری با حکومت با مخالفان مسلح دولت بپیوندند. آنان تاکید میکنند که حکومت باید به خاطر بهبود زندگی جوانان و نقش آنان در تامین صلح و ثبات برنامه‌های خوبی را تنظیم کند و از نیرو و توانایی آنان به گونه درست استفاده کند.
جنگجویان عرب با کمک ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی یک شهر مهم دیگر را در جنوب یمن تصرف کردند. آنها میگویند گروه شورشی اوسی ها را در اینجا به عقب راندند. در برخورد های دیروز در جنوب یمن 3 سرباز امارات متحده عربی که جزء از نیروهای ائتلاف بودند کشته شدند. سید سمی عباس جزئیات میدهند.
جنگجویان تحت حمایت ائتلاف نظامی عرب ها دیروز شهر مهم زنجبار را در جنوب یمن تحت کنترل گرفتند. در این مورد باشندگان محل و جنگجویان عرب خبر داده و گفتند که این یک ضربه شدید به شورشیان شیعه حوثی در اینجا می باشد. زنجبار که مرکز ایالت ابیان در ساحل بحیره عرب می باشد، یکی از اهداف مهم قوای به شمار می رفت که علیه گروه تحت حمایت ایران در اینجا می جنگد. بعد از تصرف شهر ساحلی عدن در ماه گذشته، این چهارمین شهر مهم می باشد که قوای تحت حمایت ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن از دست حوثی ها رها می کنند. خبرگزاری رسمی امارات متحده عرب دیروز خبر داد که 3 سرباز این کشور که در ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی علیه حوثی ها در یمن می جنگیدند کشته شدند. منابع جنگجویان تحت حمایت عربستان سعودی خبر دادند که این عساکر در نتیجه انفجار ماین ها که توسط حوثی ها در درآمدگاه شهر زنجبار جابجا شده بودند جان دادند. در این جنگ ها با گفته منابع امارات متحده عرب حداقل 2 عسکری دیگر این کشور هم کشته شدند، ولی منابع امارات متحده عرب از دادن جزئیات در این مورد خودداری کردند.
رنگ های زندگی.
خب در آغاز خود معرفی کنین.
نام گلاله است. مصیب این پلاستیک هرمونه است سودا میکنم در این کچه و در این بازار.
ما که میبینیم در بایسکل یا را بار کردی دگاه هرمونیایی و بعض چیزای پلاستیکی است. باز خسته نمیشه صبح تا دیگر؟
والا خسته میشه، خب مجبوری دیگر چطور کنیم دیگر.
پیش ازی چی کار میکردی؟
پیش ازی موزیکاری و چیزا در جنگ ها میکردیم، حال در این وقت ها این کار ها میکردیم.
مکتب خواندی؟
مکتب در سابق خواندیم دیگه، تا جنگ ها شد بود مکتب
خواندیم. تا سنف چند خواندی مکتب؟
سنف 4.
تاسم بچار خودت مکتب خواندی؟ آره تصمیم داری که اولادای مکتب بخونن؟
آه اولادای مکتب میخونه، سر از اون دیگه کار نمیکنیم، غیر مکتب میخونیم، درس میخونم، مسجد میره خلاص.
چند تا اولاد داری؟
4 تا بچه و 3 دختر.
خب بچه‌ها که صنف چند است و دختر؟
حالالش صنف 9 است، دیگه صنف 5 است، یکی دیگه 6 است، دختره که صنف اول است، بچه خردم صنف 3 است.
زیاد سرشان کوشش میکنی؟
آه کوشش میکنم که مود که یک چیز شو از مخ چیز نشود.
سواد چقدر در زندگی رول داره؟
خود سواد خوب چیز است، لیکن سواد میداشیم یک قلم یک دفتر یا یک مشور ولوم که بری سواد نداشته باشی کار پیش نمیره.
این چیزایی که باز میفروشی مثلا دیگ پلاستیکی، سبد است، سطل است، باز با پیسه میفروشی یا باز چیزایی میگیری؟
کس با پیسه میخره، کس کالا و بوت کنه چیزی که ضرورت خانه نداشت بازی را ما را میتم و تبادله میکنیم.
باز بوتای کنه هم چیزای کنه را میگیری رو چی میکنی باز؟
او را باز پس در کنه چیز سودان میکنیم
میخرن از پیشتان؟ چیز فایده چیز میمونه؟
خدا می یک 4-500 300 400 300 فایده میشه.
گاهی وقتا بیرون از افغانستان هم سفر کردی؟
حالا دم جنگو بر خشمالی پاکستان میرفتیم دیگه جایی نرفت.
اوجا چی میکردی با چی
کار میزدیم؟
حالا نمیشد کجا که رفته بودی یک مسلک یک کسب چیز را یاد میگرفتی؟
کسب دیگه از ما مو کار میکردیم، خشمالی دیگه، موزیکاری دیگه، چیز کردن نمیتونیست.
حالی جا نمیچله او کارا؟
نه.
چی فکر میکنی؟ کاربار چطور از این چند سال در کابل؟
در کابل دوره کرزه خوب بود، وقت کالی شیشته می اشرف غنی دیگه قمزه کار نیست دیگه مردم هیچ چیز قدر صحیح نمیخره.
در زندگی چی آرزو داری؟
آرزو دیگه که می بچه‌ها یه چیزی برسه که آروم شاید دیگه غیر از گفتن نمیتونیم.
چی فکر میکنی؟ ای تو روز خاطر رسید که افغانستان آباد سربلند
خدا میره بهونه دیگه امید داریم دیگه که چیز آروم شه.
بسیار زیاد تشکر.
خیلی
تشکر از همراهی هر یک شما هم در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. فراموش نکنید که امروز یکشنبه است و از ساعت 8:30 تا 9:30 برنامه میکروفون شما به صورت مستقیم نشر خواهد شد و نقش شما در تامین امنیت و همکاری با نیروهای امنیتی را در این برنامه مورد بحث قرار میدیم. حالا در نیم ساعت